افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي را ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هیواد ووځي، ځکه ګاونډیو هیوادونو پرې پولې تړلې دي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا او جانسن اند جانسن واکسینو تقویتي ډوز ته هم اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل:
Looking ahead, we must continue to stand together.
راتلون کې ته په کټو موږ باید له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په خاطر دې ته ادامه ورکړو، چې له یو بل سره دری شو او د وزیرانو د دې غونډې تر څنګ به موږ د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف غونډه جوړه کړو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان په غونډه کې به نن پر دې خبرې وشي چې له دې هیواده ترهګر د پناه ځای په توګه استفاده ونه کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوه ورځنۍ ده. روسیه له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د جوړې شوې غونډې تر څنګ وویل:
د خبرو یو مهم ټکی دا دی چې د ماسکو د دې غونډې ټول برخوال له ملګرو ملتو وغواړي چې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان لپاره له شخړو وروسته اجتماعي اقتصادي مرستې چمتو کړي.
پابلوف زیاته کړه که نړیواله ټولنه له طالبانو د ابتدایي بشري حقونو او ټول شموله حکومت غوښتنه کوي نو غونډه هم باید ورته جوړه کړي. د موسکو په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون تر لسو د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هیواد ووځي، ځکه ګاونډیو هیوادونو پرې پولې تړلې دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دې کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړی دی. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور سره سم امنیسټي انټرنیشنل په دولتونو غږ کړی چې له سخت بروکراسي پرته دې پریږدي چې افغانان بهر تلاړ شي او هغو ته دي چې ډیر زیانمنیدونکي دي پر بشري اساس ویزې ورکړي. لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي یو زیات شمېر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هېواده ووځي. د ملګرو ملتونو د شپږاویوم عمومي اسمبلی مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلي شهید پرون چهارشنبه د روسیې تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشر دغه راز وویل دا مهمه ده چې افغانان پرېښودل شي چې خپله راتلونکي په خپله وټاکي. له څه باندې دو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د اسعارو د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل دي او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. لکه لکه پنځه پاکستانی سرتیری د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پرون ووژل شول. د عبدالسمی خان په نوم د پولیسو یو افسر خبر اعلان ته وویل چې دوه سرتیری او یو شمېر پولیس هغه وخت ووژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. باجوړ چې له کونړ سره نږدې پروت دی د هغو وسلوالو غښتلی مرکز دی چې له القاعده سره ارتباط لري. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي چې په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسته د ډزو پر مهال یو سرتیری وژل شوی دی. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا او جانسن اند جانسن واکسینو تقویتي ډوز ته هم اجازه ورکړه. ویل چې خلک کولی شي د واکسینو تقویتي ډوز په خپله انتخاب کړي. د دغه ادارې د چهارشنبې د ورځې د پریکړې له مخې په میلیونونو امریکایانو ته لاره پرانیستل کیږي چې د کورونا وایرس ضد تقویتي ډوز ترلاسه کړي. له دې مخکې دغه ادارې یوازې د فایزر بایونټیک واکسین تقویتي ډوز ته اجازه ورکړې چې د دو ډوزو له بشپړېدو وروسته په شپږو میاشتو کې د تطبیق وړ دی. هغه هم به له 15 کلونو پورته عمر لرونکو او هغو چې د سختې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دی او بخی. خو د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د نوې پریکړې له مخې له عمر او نورو عواملو پرته ټول امریکایان کولی شي له دې پرته چې مخکې کوم واکسین اخیستی په خپله د دغو دریو واکسینو تقویتي ډوز انتخاب کړي. خبرونه مو لازادي راډو واوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د ناتو سرمنشي وایي که چیرته افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي، ناتو او متحدان به له بهره پر دې هیواد برید وکړي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې دا خبره وکړه. ټاکل شوې چې د ناتو او د ناتو د متحدانو جګپوړي پوځي چارواکي د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به نن سبا د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د رومانیا له پلازمېنې بخارست څخه بروکسل ته رسېدلی او تمه ده چې نن به د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره غونډه پرانیسي. ستولتنبرګ پرون وویل چې د ناټو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. د افغانستان په اړه به خبرې وکړو څو څرنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. متحدان دا توان لري چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ له منځه یوسي. همدارس طالبان به موږ ته حساب راکوي چې د تروریزم بشري حقونو او له افغانستانه په خوندي ډول د خلکو د ایستلو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناټو عمومي منشي په پرونی خبري غونډه کې دا هم وویل چې د طالبانو د رژیم په وړاندې بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د ستولتنبرګ په وینا ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو هر راز هڅې کړي دي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو د حلو ځلو په مرکز بدل نشي او اوس هم اجازه نه ورکوي چې تروریستان هلته آزادانه فعالیت وکړي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې دوی غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لوی لاسته راوړنې خوندي شي. ستولتنبرګ د طالبانو بیا واکمني د افغانانو او د ناټو د غړو هیوادو لپاره یو ناورین وباله او څرګنده کړه چې د طالبانو د یو ځلي پرمختګونو نه ارزونه شوې وه او نه وړاندوینه. د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، دا دریم ځل دی چې نړیوال پوځي چارواکي د افغانستان په اړه بحث کوي. د اگست په شلمه د ناټو یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو د افغانستان پر وضعیت او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د ادامې په اړه بحث وکړ چې له دې لارې هغه بهرنیان او افغانان چې زیان ممکن ورواړوي خوندي بهر شي. بیا د سپتمبر په 18 او 19 په یونان کې د ناټو د لوی درستیزانو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شول چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت کې دي. تمه ده چې د ناټو په نننۍ او سبانۍ غونډه کې هم پر هغو مسایلو بحث وشي چې د افغانستان دننه روان دي. بد بشري وضعیت، بشري حقونو ته اندېښنې په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته او دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي دا له هغو موضوعاتو یادی شي چې تمه ده د ناټو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې بحث پرې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسي په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه وکړه چې حکومت به په رسمیت پیژني، خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنه وشوه. روسي پر طالبانو غږ وکړ چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویل اوس هم په اسلامي امارت کې د پخواني حکومت په لزګونو زره کسان کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روسي پر طالبانو فشار زیات کړ چې یو هم شموله حکومت چې د افغان ټولنې ټولې برخه پکې ځای پیدا کوي جوړ کړي. روسي د فشار پروند د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې پر طالبانو راوست. په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو د طالبانو له چارواکو سره برخه واخیسته. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ماتې او بشري بحران سره مخامخ دی، ماسکو پر نړیوالو غږ وکړ چې د کابل ملاتړ وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې هر راز ماتې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل هیڅوک له دې سره دلچسپي نه لري چې یو بشپړ دولت چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادو سره سرحد لري یو مخفلت شي. په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه. موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین او د کډوالۍ د بهیر مخه ونیسو. وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، روسیې دا غونډه جوړه کړه چې د ځینو کتونکو په باور هدف یې په سیمه کې د خپل اغېز زیاتول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل وروسته تر دې چې طالبان په اګست کې بریالي شول دا په سیمه کې تر ټولو ستره غونډه وه، خو په دې غونډه کې د متحد ایالاتونو پر نه ګډون خوابدی دی. لاوروف د طالبانو په باره کې چې د خپل ډیپلوماتیک مشروعیت په لټه کې دي نرمه لهجه وکاروله. د پولویدیسک د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د خوشکېدو غوښتنه هم وکړه، خو ماسکو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه. د طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه رعایت کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وویل د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده او د دوی اوسنی حکومت هم د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. حکومت اوس هم په افغانستان کې ټول شموله دی. تاسو پوهیږئ چې نږدې 500,000 مامورین له موږ سره کار کوي، دوی ټول د پخواني حکومت کسان دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګنده کړه چې د طالبانو استازو ژمنه کړې ده چې د حکومتداري او د بشري حقونو د ښه کېدو په برخه کې به کار وکړي، خو کابلوف زیاته کړه چې موږ دې ته انتظار یو.
ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مجیب حبیب زیور ته کتنه کړې ده.
بلومبرګ خبرونه د مسکو پر پرونی غونډه یو لیکنه خبره کړې او پکې ویل شوی چې روسیې له طالبانو سره د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه پکې کړې ده. د خبرونه په لیکنه د غونډه ګډونوالو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان په اړه د مرسته کوونکو یو غونډه جوړ کړي. لیکنه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف دا خبر راخستل شوی چې ویلې دي اوس د دې وخت را رسیدلی چې له افغانستان سره د معاصرو مالی اقتصادي او بشري ستو لپاره نړیوالې سرچینې منظم شي. په مطلب کې وړاندې لولو طالبان هغه وخت په اوسنی ناورین ښه برلاسي کېدلی شي چې نورو سیاسي چیرو ته هم د حکومت پاډانه کې ځای ورکړي. بلومبرګ لیکلي دا د پام وړ خبره ده چې طالبانو په افغانستان کې پوځي سیاسي وضعیت منظم کړی، خو د دوی په ټکوله هم دغه هیواد کې تلپاتې سوله نه ده ترلاسه شوې. د مطلب په یو برخه کې راغلي روسیه او چین د لویدیځو هیوادونو برعکس کابل کې خپل سفارت تونه فعال کړی دي. خو د لیکوال په باور لا هم دغه هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له امریکا خبریدونکې سټارس اند سټرایپس ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې نړیوالو لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، طالبانو د ځانمرګو بریدګرو کورنوی ته د انعامونو د ورکړې اعلان کړی دی. د لیکنې په باور دغه بریدګرو تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې ډېره بهرني ځواکونه او د افغانستان پوځي او امنیتي سرتیري پناه کړی دي. سټارس اند سټرایپس لیکي طالبان داسې مهال دا کار کوي چې نړیوالو د رسمیت پیژندلو لپاره ورته شرطونه وړاندې کړي دي. دا شرطونه د ښځو او نجونو حقونو یا په ټوله کې بشري حقونو ته درناوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د کورنیو چارو وزیر وړما ورس د کابل په هینتر کانتیننتل هوټل کې د ځانمرګو بریدګرو چې دوی استشهادیان یا فدایان بولي له کورنیو سره د 10,000 افغانیو نقدي مرسته کړي او د یوې نومرې ځمکې د ورکړې ژمنه یې هم ورته ورکړې ده. ګڼو افغانانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د طالبانو پر دې کار غبرګون ښودلی، خو برعکس بیا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی دا بریدګر د اسلام او وطن اتلان بللی دي. د یادولو وړ ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ګڼو ځانمرګو حملو کې زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته او د ځینو مسؤلیت یې طالبانو واخیست.
د سندرو
میلمانه